مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. نن د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. ارګ وایي د همدې عملیاتو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شو چې خلک له ویرې پرته ژوند پکې کولی شي. په دې خپرونه کې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واورې. خو لمړی له هر څه خبرونه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې د پکتیا د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولي دي او د بشري حقونو نړیوال سازمان له بیلاروس څخه غوښتي چې تاجک فعال فرهاد او دینایف د خپل هېواد ته بیرته نه لیږي. بشپړه خبرونه. د پکتیا د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د پولیسو ویاند سردار ولی تبسم وایي چې نښته کې درې پولیس وژل سوي دي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو پر سیمه ییزو پولیسو برید وکړ او 15 کسان یې وژل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولي دي. ویل سوي دا کسان د کندهار په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل وسلوال په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوي دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او اروزګان کې لسو وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وکړه. د شاغلی علوی په وینا څلور وسلوال د میوند ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې په داسې حال کې وژل سوي چې موټر یې په یوه شخکړي ماین برابر سو. د ویل د مولا داود په نوم یو بل وسلوال د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. علوی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا گوشه سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغۃ الله احمدی وایي ولسمشر یې د گوشه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی احمدی دغه څرګندونې نن د ازادي راډیو له خبریال سره د خپل کار په دفتر کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغۃ الله احمدی له دندې گوشه سوی دی. شاغلی صدیقی دا هم ویلی چې د دل دندې ګوښه کېدل په خپله د بهرنۍ چار وزارت وړاندیز وو او په سیاسي او انتخاباتي مسایلو پورې تړاو نه لري. د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر ویان په پاکستان کې د طالبانو پر تاوده هرکلی انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خو د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویان صبغۃ الله احمدی پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینې برابرولو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته بیا د ولسمشر ویاند پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د ښاغلي احمدی شخصي نظر دی او د افغان دولت رسمي دریځ نه دی. وروسته د یکشنبې په ورځ له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند له رسنیو سره د وروستیو غیر مسؤلانه څرګندونو له امله له خپلې دندې لیرې سو. خو د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې صبغۃ احمدی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغۃ احمدی د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. تاسیز موږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ د بیلاروس له حکومت غوښتي چې تاجک فعال فرهاد او دینایف د خپل هیواد ته بیرته نه لیږي. د دې سازمان په وینا د بشري حقونو دا فعال په خپل هیواد کې د شکنجې او بد چلند له خطر سره مخامخ دی. سټیف سویرد لوو د بشري حقونو نړیوال سازمان د مرکزی آسیا د برخې لوړ پوړي څیرونکو دا خبره نن په یو بیان کې کړې ده. د لوف په وینا د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ځپنی په خاطر مشوره دی چې تر سرحدونو ورهاخوا سولیز اوسیدونکو تهدیدوي او تورونه سیاسي انګیزه لري. د بیلاروس حکومت د تاجکستان پر غوښتنه او دینایف د سپتمبر په 15مه نیټه په داسې حال کې توقیف کړ چې دی د پولینډ پلازمینې وارسا ته د بشري حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې د ګډون لپاره روان و. په بیلاروس کې د بشري حقونو یوې ډلې د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې تاجک چارواکو پر اودینایف تور پورې کړی چې دی د یو ممنوع اعلان سوي سازمان غړی دی. د حقونو دغه فعال چې د تاجکستان او روسیې پاسپورتونه لري په بیلاروس کې تاجکستان ته د سپارل کېدو له خطر سره مخامخ دی. اودینایف په 2013 کال کې څو میاشتې د ممنوع اعلان سوي اسلامي رنسانس ګوند غړی و او د حکومت مخالف تلویزیون کانال یې له مسکو څخه پر مخ وړ، خو مسکو په همدې کال کې دا تلویزیون بند کړ. اسلامي رنسانس ګوند په 2015 کال کې تروریستي ډله اعلان سوه چې د بشري حقونو د مدافعینو په وینا د تاجک چارواکو دا اقدام نه توجیه کېدونکی دی او سیاسي انګیزه لري. او سپینا ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کور جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون ناوخته دا بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویل دواړو مشرانو پرون په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکې میاشت په واشنګټن کې سره ویني. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرزولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. په یو راپور کې به واوري چې ارګوي د طالبانو د واکمنۍ د پرزیدو پیل په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کېدل دي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې دور داسې یو رژیم لکه طالبانو غوندې نشته چې د القاعدې میزبانی وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چې ولسمشر لکاره لري کړی نن پر خپل دنده حاضر وو، د کار څومره قانوني جواز لري؟
جمهور رئیس طریقې چې نه وای جمهور رئیس حلف یاد نکی تر مغ ساعته له ټول هغه واکونو نه چې په سروشپته به ماده دی اساسي قانون کې راغلي دی برخوردار دی.
په نور موضوعاتو کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې اداره پر روان ژمی کې د سختو پیښو اټکل کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ترکیې چې د سوریې په شمال کې امریکایي پوځیان لدې ساحې څخه د وتلو په حال کې دي او ترکیه وایي چې په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه اورېدای شي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ورځو د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. نن د اکتوبر 8 نیټه د طالبانو د رژیم د پرزولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. متحده ایالاتو په 2001 کال کې په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د رژیم د له منځه وړلو لپاره پر افغانستان په همدې ورځ برید وکړ. ارګ او یو شمیر افغان سیاسیون وایي امریکا په دې کلونو کې د لاسته راوړنو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د امریکا له برید څخه 13 کاله تیریږي او د دې برید هدف د القاعده ډلې له منځه وړل او طالبانو د رژیم نسکورول و، خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې افغانستان نور د ترهګرو ډلو کوربه هیواد نه دی. د افغانستان جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په تیرو 13 کلونو کې د امریکا لاسته راوړنې په افغانستان کې د پام وړ دي، خو لا هم افغانان د طالبانو یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو له ګواښ سره مخ دي چې د ختمېدو لپاره باید جدي اقدامات وشي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو داسې و افغانستان وینو چې نور په افغانستان کې داسې یو رژیم لکه طالبان غوندې نشته چې د القاعدې مستوب کې او یو میزبانی وکړي. د 2001 کال مخکې خواشینی سره چې زموږ هیواد کې نړۍ یو لوی ترهګر ډله مشر په افغانستان کې او طالبانو رژیم د دوی میزبانی کوي، نو د افغانستان خلک د یو ویرې سایه لاندې دوی ژوند کول، حداقل هغه د ویرې سایه لرې شوی.
د نوموړي په خبرو اوس هم په افغانستان کې له شلو زیاتې ترهګري ډلې فعالیت لري، خو پر وړاندې ګډه مبارزه روانه ده. ښاغلی صدیقي وایي په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنې په مرسته بله ستره لاسته راوړنه اوسنی حاکم قوي نظام دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند وایي هغه څه چې په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنو لخوا ورته جدي پاملرنه ونه شوه، په پاکستان کې د ترهګرو د زالو او امن پټنځایونو له منځه وړل وه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي که څه هم امریکا په تیرو 13 کلونو کې له تروریزم سره په مبارزه کې څه ناڅه خپل هدف ته ورسیده، خو په خبرې یې ډیره بریالۍ نه وه.
متحده امریکا هم اهداف حداقلی خوده د مبارزه با تروریزم به دست آورده.
امریکا له ترهګرۍ سره په مبارزه کې سناس خپل هدف ترلاسه کړ چې اوسامه بن لادن او د دې ډلې د جګړې ماشین لمن زوړلې خبیل کړه، خو اوس هم د دې جګړې لمن پراخه ده او امریکا بریالی شوی نه ده.
نو زه متاسفانه جنگ دامنش بزرگتر شده، بنان به شکل کامل موفقیت نداشت.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د غرس په تاریخ تور ورځ ده او دوی به بیا مبارزه کوي چې دا تاریخ بیا تکرار شي. خبر دا و چې امریکا دغه موضوع په سولیز ډول حل کړی وای. بل خو افغان سیاسي کارپو وحید مجدد د دوشنبه په ورځ په کابل کې په همدې پار جوړه شوې غونډې ته خبري کولې او ویل د امریکا حضور په افغانستان کې په تیر وته لس کلونو کې ګټور نه وو او باید افغانان په خپلو کې اتفاق پیدا کړي. د بین الافغانی تفاهم څخه پرته د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته بل د حل لار نشته. موږ باید د دې په تمنو اوسو چې بهرني هیوادونه زموږ هیواد را جوړ. امریکا تل لس کاله مخکې د 2001 لومړي کال د اکتوبر په 8 نیټه ورسره لهغې په افغانستان کې حمله او د طالبانو رژیم نسکور کړ چې دوی حاضر نشول د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته ورکړي. امریکا القاعده ډله په نیویارک د تجارتي مرکز او د امریکا په دوو نورو ښارونو د سپتمبر 12 نیټې مسؤول ګڼي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې نن د اکتوبر په 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو په 13مه کلیزه ارګوي د طالبانو د واکمنۍ د پرځیدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کېدل دي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظر هم واورېده. خو اوس دې ته ګورو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 13 کلونو ماموریت پایلې څه وي؟ د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیرای وایي د ماموریت که څه هم ډیر بریالی نه و خو لاسته راوړنې یې درلودې. له ښاغلي وزیري سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن پر همدې موضوع بحث کړی. ښاغلی وزیرای د مرکې په سر کې د دې ماموریت په ترڅ کې نیمګړتیاو ته ګوته نیسي.
کله چې د بن کنفرانس رامنځته شو په لومړي سر کې هلته یوه ستره اشتباه وشوه چې طالبانو ته هلته پکې ځای ورنه کړ. دوی باید طالبانو ته هم ځای ورکړی وای. هغه ډله چې طالبانو چې میانه راو هغوی باید په حکومت کې شریک شوی وای. دا اشتباه وشوه. دویمه دا وه کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل د باسازي په هکله باندې دوی داسې پروژې رامنځته نه کړلې چې خلکو ته کار پیدا شوی وای. یو بل اساسي خبره دا وه چې دوی د لومړي سر نه د افغانستان وسلوال پوځ ته توجه ونکړه، پاملرنه ورته ونکړه. افسران ډی ډی آر که ټولې وشړل د اردونه او ډېر په ورو باندې د افغانستان وسلوال پوځ باندې هغه هم اساسي برخې جوړې نه کړلې. د دې تر څنګ باندې طالبان ټول پاکستان ته واوښتل او دوی فکر وکړ چې هغوی بېرته نه منسجم کېږي، نه یوځای کېږي. دوی هغې ته توجه ونه کړه، خپل حاکمیت واکمني اطرافو ته ونه غځوله. او بله یو ډېره اساسي خبره چې د مخالفینو نه یا مثلا د تروریستانو نه ثابت تعریف رامنځته نه شو. کله به یوه ورځ ویل کېده چې طالبان دښمنان دي، یوه ورځ به ویل کېده چې طالبان دوستان دي، او یوازې دوی څو نفرو القاعده هغه د پاکستان په خوښه پسې ګرځېدل. نو دغه مشکلات ځکه رامنځته
شو. تاسې په افغانستان کې د امریکا 13 کلن ماموریت ناکامه ګڼئ؟ بلې،
زه داسې ویلی شم چې ډېر زیات کامیاب نه و. مطلق هم نشم ویلی چې ناکام و، ځکه چې دوی بیا وروسته د وسلوال پوځ ته سرمایه ګذاري وکړه. زموږ وسلوال پوځ یې جوړ کړ، پولیس یې جوړ کړ، مثلا اساسي قانون جوړ شو، دلته حکومت جوړ شو، د جمهوري ریاست هغه د درې دفعې ټاکنی وشوي د څلورم دفعه ټاکنی وي. نو مسله دا ده چې دغه موافقتونو تر څنګ باندې مشکلات هم ډېر وو، او هغه شیان چې باید سل په سلو کې یا نوي په سلو کې کامیاب شوی وی هغې موخو ته موږ ونه رسېدو. ځکه د افغانستان غمیزه اوس هم روانه ده، که دغه ماموریت سل په سلو کې کامیاب وي دغه غمیزه به پای ته رسېدلې وی.
تازه پاکستان کې طالبانو او د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا سره کتلي دي وروسته تر هغې چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې لغوه کړي. اوس فکر کوئ چې دغه څه چې تاسې ستونزې وګڼلې او د نه کامیابېدۍ لاملونه مو وګڼل، وخت شته دې ته چې دا جبران شي که څنګه؟
ګوره وخت شته دی چې جبران شي، مګر مسله داسې ده چې په پاکستان کې غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه لري. باید افغانستان حکومت پکې ور شامل شي تر څو موږ یو پایدارې سولې ته ورسیږو. په پاکستان کې چې هر مذاکرات کېږي او د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا قطعا معنا نه. تاسو ولیدل نهه میاشتې ډاکټر صاحب خلیلزاد خبرې وکړلې مګر په اخر کې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدې. علت یې دا و چې د افغانستان حکومت پکې برخه نه درلودله، د افغانستان حکومت پکې شریک نه و. تر څو چې د افغانستان حکومت مستقیما په مذاکراتو کې برخه وانخلي او مذاکراتو لپاره کار ونه کړي دا نتیجه نه لري. پاکستان هم په خپلې نفع لري، خپل انټرس لري، د دې په خاطر باندې چې د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا خبرې ګټه نه لري.
اوس په دې حال اساس حالت کې امریکا ته څه کول پکار دي پس لا تل څه کولونو؟
امریکایان کولی شي چې د طالبانو او د افغانستان حکومت سره یو ځای کینی، مذاکرات وکړي او د حل لارې راوباسي، او په پاکستان باندې فشار راوړي چې د طالبانو د حمایت نه د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي. طالبان دې ته آماده کړي چې اول وربند وکړي، بیا وروسته د هغې نه د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی چې دا مشکل حل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت متقاعد جنرال دولت وزیر یو چې لازادۍ رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د اتلس کلن ماموریت پر څرنګوالي خپل نظر څرګنداو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
سموک راغل ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ګوښه کړل شوی ویان سبغت احمدی وایي جمهوری ریاست له دندې د لری کولو واک نه لري او دای به خپل کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي احمدی په وینا د ملي یووالي حکومت د یوې موافقې پر بنسټ جوړ شوی او باید هره پریکړه یې د یو توافق له مخې وي. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي سبغت احمدی نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند نه دی.
دا د جمهوری ریاست لخوا د بهرنیو چارو وزارت د ګوښه شوي ویان سبغت احمدی غږ دی چې له دندې د لرې کېدو له فرمان وروسته هم خپل دفتر ته راغلی او کار ته دوام ورکوي. ښاغلی احمدی وایي د ملي والی حکومت د یوې هوکړې پر بنسټ جوړ شوی او د همدې توافق له مخې ارګ د ګوښه کولو واک نه لري او دی به په عادي ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. جمهوری ریاست د یکشنبې په ورځ وویل سبغت احمدی پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د خپلو غیر مسؤولانه څرګندونو وروسته له دندې ګوښه کړل شوی دی. خو له دې پریکړې لږ وروسته اجرایه ریاست په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل ښاغلي احمدی د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر څرګند کړی او د هغه ګوښه کول د انتخاباتو اړوند یو عمل دی. نو له همدې امله د انتخاباتو د پایلو تر څرګندېدو پورې به هغه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د دوشنبه په ورځ جمهوری ریاست بیا ځلې وویل چې اوس دې پوسټه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان لخوا نوې شخص وړاندیز او جمهور رئیس منظور کړي او ښاغلی احمدی نور نشي کولای چې دنده ته دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له هیواد بهر دی او ښاغلی زمان د دغه وزارت سرپرستی کوي. صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له دندې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ویان لري کې دل انتخاباتي مسایلو سره هیڅ تړاو نه لري.
بعد از منزوري
د وایید بهرنیو چارو وزارت د وړاندیز له منزوري دورسته خغله سبغت الله احمدی نور نشي کولای د دې وزارت د سرپرست ویان په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د بهرني سیاست په اړه د نظر څرګندولو په برخه کې دا د منولو نه ده چې جمهوریت ریاست نظر دی او شان خود بهرنیو چارو وزارت نظر بیا مستقیل جمهوریت
باشه. خوای جمهور رئیس د افغانستان د اساسي قانون لمخه تر ټاکنو ورسته د دا ډول پریکړې واک لري د افغانستان د ډیموکراټو حقوقپوهانو ټولنې رئیس کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس طریقې چې نه وای جمهور رئیس حلف یاد نکی قسم نخری او خپل دنده اشغال نکی وظیفه اشغال نکی ترمغه وخته ترمغه ورځی ترمغه ساعت حتی لو ټول هغه واکونو نه چې په سروشپته ماده دی اساسی قانون کې راغلي دی برخوردار دی لغه جمله نه برطرفي تقرر برطرفي استعفا منل دی الو رتبه مقامات دی دولت
د خغلی رنګ پر خبره د اساسی قانون د سروشپته ماده د دویم بند پر 65 د دولت ټول اساسی ټکی د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او نور ټول دولتي ادارې مسولیت لري چې دا تکلار عملی کړی دا په داسې حال کې دا چې لدی وړاندې هم د ارګ او سپیدار مانې ترمن د یو شمیر چارواکو د ګمارنې او ګوخه کولو په سر ناندري راپورته شوې دي
لکابل د اجمل تورمن راپور مو اوریده زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي پر روان ژمي کې د احتمالي طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره $10 million ته اړتیا لري د وزارت وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو تر اوسه له دوی سره یوازې $15 million مرسته کړې او د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي دوی د هوا پیژندنې ادارې په حواله اټکل کوي چې سږنی کال به سیلابونه او بارانونه زیات وي په دې اړه نور تفصیل ناجیا ساپۍ اوروي
په افغانستان کې د ژمي پرانګټې کې دوسر افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولې دي طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دغه وزارت مرستیال متی الله صافي وویل
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دا چې سږ کال به مونږ کافی ورښتونه او درنې او د واوري ورېدل او د طبي پیښه بلرو نو دا په تناسب امکان لري چې مونږ یو څه ستونزه ولرو خو مونږ ته وسنه هم آمادګی لرو او هم د همکارو ادارو سره د درسانو ادارو سره تل مجلس لرو هغه هم خپل همکاري تیارې کول دي چې د حادثو په صورت کې باندې خپل لازم مرستې زمونږ سره یا د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري
دوی وایي دفاع وزارت او ناټو ځواکونه هم ورسره ژمنه کړي چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیکت په برخه کې د الوتکو مرسته کوي د دغه وزارت مسولین وایي په لرې پرتو سیمو کې په ځنګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدي مرسته هم لزیانمنونکو سره کیږي د یادونې د چ په کونړ کې د ورستیو بارانونو او سیلابونو عمله دو تنه وجل شوی اته تنه نور اټپیان شوی او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو لعمله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وخته دي د غشن په سلنګونو کې واوري وریدل هم پیل شوی او پلازمین کابل او نګدی پرتو ولایتونو کې هم ل وړ مشپی رئیس د باران ورخت پیل شوی د ورستیو ورختونو لعمله زیانمن شوی د کونړ او پروان یو شمیر اوسیدونکو وای
زمانو اجیب رحمان ده ته چبه یو سیزن کې د کندې د کلی سیلابونو زمونږ ځکه کورونه ډېر خراب کړلي وران جوړ کړی دي کورونه را لولې ځکه ولې موږ په اصل نه نشته حکومت نه دا غواړو چې موږ هم ځکو ته باخ دی والو نه وکی کورونه هم د خطر نه بچ کی شو آینده د سیلاب او مخه ونیسي زمونږ وطن غریز دی واوره ډېر کیږي سکه له موسم لانه ده چې زمونږ په کندونو باندې تقریبا ډول اشتي واوره راته خلک ویریږي ځکه تی ویوړ کورونه تی ویوړ
زه بریالی بهادر یم د پروان ولایت اوسیدونکی دا وروستی ورختونه چې په پروان ولایت کې وشوي خلک ډیر زیانمن کړه او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي خلک ډیر سون سره لاس او گریوان دي باید ورته زر تر زر رسیدګي وشي د قربان لار ترل شوې ده او دا ورختونه وو چې طبي ورختونه دي باید دولت دې خلکو ته رسیدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نام ده
خو له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د ژمي لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولای چې دغه پلان په تطبیق نږدې $10 million لګيږي دوی وایي تر اوسه تر $15 million پورې راټول شوی دی دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم ورختونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په پکتیا کې هونکي له حکومت څخه پر هغو ژمنو عمل غواړي چې دوی ته د کورونو د نمرو د ویشلو لپاره کړی وي.
اتلس نفره د زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې د کرایه پاتې ده پوروړي د عمره کو سره ګیزو بیګه پیدا کو.
په دوهم نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم اوریدای شي. زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زده هلمند ولایت نه یو سوالی څخه خبره کوم. محترمه څنګه چې دا طالبان زموږ کارکونکي چې هر څه د دولت کارکونکي دي ټول فرشت خانو کې چې کار کوي دا غوښته روپۍ حق لري. نو هلمې دا د زموږ چارواکو او د طالبانو مشرانو ته چې زموږ د خلکو کارکونکي چې دي زموږ څه ګناه ده او زموږ څه خرڅ روپۍ څنګه روپۍ حق لري. موږ څومره قدر چې هغه زموږ تنخواه مشکله گزارنه پکې ځوږی موږ څخه فجل موږ زور باندې دارو په حق او بل خبره دا ده چې دا چارواکي پر هر ځای باندې چې د خلکو څخه په وسیله جوړ کړی دی روپۍ د مټرو والا او صحاخي او خلک یو باندې او بل باندې څه کوي روپۍ دی اخي. والسلام.
زه هر خوشحال د کندز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ د دفترونو کلینل تاسو پیغام پرېږدم. دلته بغیر د روشن نور هیڅ سمکاتي شبکې کار نه کوي نو هیله لرو چې دا سمکاتونه شبکې موږ ته فعاله کړئ. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ راغله ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پکتیا ولایت کې یو شمیر خون کې وایي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې عملی نکړي نو دوی به تدریسي چارې وزندوي. دوی وایي افغان حکومت او ولایتي ادارو ورسره لتیرو ډیر لس کلونو راځي د کورونو لپاره د ځمکه د ورکولو ژمنې کړې وي خو عمل یې نه دی پرې کړی. له پکتیا نه د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا ولایت یو شمیر خونکي له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دوی ته د کورن لپاره وای و نمره ځمکه ورکړي. دوی خبرداری ورکوي چې که د سرپنا ستونزه یې هواره نشي نو تدریسي چارې به وځنډوي. د دوی په خبره له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې ورسره د سرپنا د ستونزې د هوارېدو ژمنې کېږي خو عمل پرې نه دی شوی. د محمد شیر په نوم ښوونکی چې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په تدریس بوخت دی وایي د سرپنا د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی.
دنده خو د اتلس کلو به وتلې د اتلس نفره د زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې د کرایه پاتې ده په بل کور کې اوسېږم. خپل کور جای نه لرو پوروړي د عمره کو سره ګیزو بیګه پیدا کو.
په پکتیا کې د ښوونکو د اتحادي رئیس ریاض علي زایوای ولایتي ادارې او پوهنې ریاست ورسره څو څو ځله د ښوونکو د خرګوټي د چارو د پیل پاړه ژمنې کړې خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي.
معلمینو د شهرک موضوع تقریبا د دیارلسو کال نه را روانه ده. لسونه شلو زرو نه زیات د رئیس معارف سره ناست یو. اته وارې د والي صاحب سره مناسته کړې وه، ولایتي شورا سره مناسته کړې ده، خو تر اوسه پورې هیچ چا خپله ژمنه نه ده عملي کړې.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښوونکو د سرپنا ستونزې له مرکز سره شریکه کړي او هیله مند چې د یاد ستونزې هوارولو ته ژر اقدام وشي.
دا ستونزه د دوی تاییدوم، زه ژمنه نه کوم. موږ خپله هڅه کړې د پیشنهاد هم کړی، ولایت مقام سره هم شریک کړي، تر یوه بریده زه په خپلې هڅې کې کامیاب یم او دا کار مې تر دې کچې رسولی دی. انشاءالله زه هیله مند یم چې د دې تعلیمي کال تر اخره به دغه لړۍ سر ته ورسیږي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت وایي د ښوونکو د خرګوټي لپاره کافي ځمکه لري او دوی منتظر دي چې د پوهنې وزارت له لورې ورته د ځمکو د ویش طرز العمل نهایي شي.
خون کو د خارګوټي د جوړولو لپاره موږ کافی زمکه په واک کې لرو. منتها د پوهنې وزارت لخوا نه د دغه زمکې د ویش طرز العمل لا هم روښانه نه دی چې آیا په دغه زمکو باندې به د ښوونکو لپاره اپارتمانونه جوړیږي او یا هم د نمرې په شکل باندې به مستحقو ښوونکو ته ویشل کیږي.
په پکتیا کې ښوونکي په داسې حال کې د سرپناه لپاره د نمرو غوښتنه کوي چې د پوهنې وزیر په کابل کې د ښوونکي د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل په